ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے سے مشرق وسطی میں کیا تبدیلی ممکن ہے اور کیا اسرائیل کی غزہ میں جنگ جلد ختم ہونے کے امکانات ہیں؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے عہدے کا حلف تو 20 جنوری کو اٹھائیں گے, لیکن تجزیہ کار اور مبصرین ابھی سے یہ اندازے لگا رہے ہیں کہ ان کے دوسرے صدارتی دور میں عالمی سیاست اور تعلقات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اور مشرق وسطی سے متعلق ان کی پالیسی کیا ہوگی. اگر ان کے پہلے دور کو دیکھیں تو 2020 میں امریکہ کی کوششوں سے متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ تاریخی ابراہیمک اکارڈز پر دستخط کیے تھے, جس کے تحت ان مسلمان ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا. کیا صدر ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت میں مشرق وسطی میں امن کے لیے ایک اور بڑا معاہدہ ہو سکتا ہے جس میں خطے کے دوسرے ممالک جیسے سعودی عرب شامل ہوں؟ اس سوال کا جواب شاید کچھ عرصے بعد ملے, لیکن اس خطے میں ایک اور بڑا فریق ایران بھی ہے اور ٹرمپ کے پہلے دور میں تہران واشنگٹن تعلقات میں کشیدگی میں اضافہ ہوا تھا. دنیا اور خصوصی اسلامک ممالک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ مشرق وسطی میں جنگ کے خاتمے اور امن کی منتظر ہے. ان کی نظریں امریکہ میں نئے انتظامیہ پر ہوں گی. آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ میں صدر ٹرمپ کا آنے والا دور مشرق وسطی کے لیے کیسا ہوگا. مشرق وسطی میں اس وقت چار محاذ گرم ہیں. غزہ میں حماس کے علاوہ اسرائیل, لبنان, شام اور یمن میں ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسند گروہوں کے خلاف جنگ میں ملوث ہے. ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی کشیدگی جاری ہے. تو اسرائیل میں صدر ٹرمپ کی جیت کے بعد کیا خدشات یا تحفظات پائے جاتے ہیں, یا یروشلم اس انتخاب سے خوش ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ہریندر مشرا جو اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں یروشلم سے. ہریندر بہت شکریہ. ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر منتخب ہونا اسرائیل کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ حکومت اور سیاسی تجزیہ کاروں کی کیا رائے ہے اسرائیل میں؟
دیکھیں, اسرائیل میں یہاں پر جشن کا ماحول ایک طرح سے دیکھا جا رہا ہے. میں آج یروشلم کے مرکزی علاقے میں تھا اور وہاں پر دیکھا کہ کافی بڑے بڑے جو ہیں بینرز اور پوسٹرز لگے ہوئے ہیں, جس میں کہ ان کے منتخب ہونے پر جو ہے لوگوں نے کافی اپنی خوشی کا اظہار کیا ہوا ہے. وہاں پر کافی سارے بچے بھی جو تھے وہ بھی اس بات کو لے کر کے کافی چرچا کر رہے تھے, اور پوسٹر کو لے کر کے ٹرمپ کے لیے جو ہے کئی طرح کے وہاں پر سلوگنز بھی سننے کو مل رہے تھے. تو یہاں پر عوام میں بھی جو ہے ایک طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ جشن کا ماحول ہے, لیکن رہنماؤں میں بھی کچھ اسی طرح کے بیان آئے ہیں سامنے, لیکن کچھ باتوں کو لے کر کے یہاں پر تشویش بھی ہے. یہاں پر یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ ابھی ان کا جو دوسرا دور جب شروع ہوگا, صدارتی دور شروع ہوگا جنوری میں, اس کے پہلے کا یہ جو ابھی دو مہینے کا جو پیریڈ ہے, اس دوران جو امریکی انتظامیہ ہے اس کا اسرائیل کے طرف کیا رویہ ہوگا, اس کو لے کر کے یہاں پر تھوڑی تشویش جو ہے نظر آ رہی ہے. حالانکہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جس طرح کے اشارے وہاں سے مل رہے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی اسرائیل کے خلاف جو ہے امریکی انتظامیہ کوئی بھی فیصلہ نہیں لے گا. اور ایک اور جو بات یہاں پر سننے کو کئی بار ملی ہے, ابھی تک نہ صرف جو ہے اسلحے اور ہتھیار جو ہے اسرائیل کو ملتا رہا ہے امریکہ سے, لیکن فائنینشیل سپورٹ بھی جو ہے وہ کافی امریکہ کے طرف سے اسرائیل کو ملا ہے. اور اس کو لے کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں. ان کا ہمیشہ یہ کہنا رہا ہے کہ امریکہ کسی کی بھی جنگ کو جو ہے وہ فائنینس نہیں کرے گا, اور جس طرح سے ابھی تک جو سپورٹ ملا ہے فائنینشیل, یہ شاید بند نہ ہو جائے, اس کو لے کر کے یہاں پر تشویش نظر آ رہی ہے. اور ایک اور جو خاص جو بات کافی یہاں پر سیاسی تجزیہ نگار جو ہیں جس کی کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ٹرمپ اور وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہت ہی خراب ہو گئے تھے, اور پچھلے 4 جولائی کو جو ہے پہلی بار جب انہوں نے جب وہ صدر کے پوزیشن سے وہ ہٹے, اس کے بعد پہلی ان کی بات چیت ہوئی, اور اس کے بعد سے کہا جا رہا ہے کہ ایک طرح سے تعلقات جو ہیں وہ تھوڑے بہتر ہوئے ہیں. لیکن یہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ تعلقات جو ہے واقعی بہتر ہوئے ہیں, یا پھر ٹرمپ جس طرح سے اپنی ناراضگی ظاہر کرتے رہے بنجامن نتنیاہو کے خلاف, وہ آگے بھی دیکھنے کو ملے گا اور اسرائیل اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس پر اثر پڑے گا.
تو نتنیاہو نے ہریندر اس ہفتے میں, ہم نے منگل کے روز دیکھا کہ انہوں نے اپنے وزیر دفاع کو برطرف کر دیا. جب امریکہ میں لوگ ووٹ ڈال رہے تھے تو ادھر سے یہ خبریں آ رہی تھیں. ان کی کابینہ میں اتنی بڑی تبدیلی اور اتنے اہم موڑ پہ جب امریکہ میں بھی قیادت تبدیل ہوگی, اسرائیلی میڈیا یا تجزیہ کار کیا کہتے ہیں اس پہ؟
دیکھیں, انہوں نے اس کے پہلے بھی पिछले साल फरवरी महीने में जो है उनको निकाल दिया था अपने कैबिनेट से, लेकिन उसके बाद फिर उनको वापस ले लिया क्योंकि यहाँ पर काफी मजम्मत हो रही थी इसकी, इस फैसले की, यहाँ पर एजाज हो रहा था, लोग जो है सड़कों पर उतर आए थे और कुछ इसी तरह का अभी भी जो है माहौल यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर पिछले जब से ये फैसला उन्होंने लिया है उसके बाद लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि वो इस बार अपने फैसले को वापस नहीं लेंगे क्योंकि उनकी जो मखलूत हुकूमत है उसमें एक नई तंजीम शामिल हो गई है और उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो काफी स्टेबल है। तो अगर थोड़े बहुत जो है अंदर इख्तलाफात भी नजर आ रहे हैं और कुछ लोग अगर गालंट का सपोर्ट भी करते नजर आएंगे तो उनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। दोनों ही रहनुमाओं के दरमियान इस दौरान जो है काफी जो है इख्तलाफात नजर आए हैं। यहाँ पर काफी समय से इस बात की बात ये बात होती रही है कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे को ठीक से देख नहीं सकते और जो यहाँ का डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है उसके तरफ से हमेशा जो है पिछले कुछ महीनों से इस तरह की बात सुनने को आई है कि जो फैसले वजीर आजम ले रहे हैं वो इसराइल के इंटरेस्ट में नहीं है। गजा को लेकर के भी ये कहा जाता रहा है कि यरगमालों की रिहाई जो है वो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए और वजीर आजम की वो टॉप प्रायोरिटी नहीं है, उनकी प्रायोरिटी हमेशा अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। तो इस तरह की बात को लेकर के दोनों रहनुमाओं के दरमियान और दोनों रहनुमाओं के जो जो सपोर्टर्स हैं, हिमायती हैं, उनके दरमियान जो है काफी जो है तल्खी देखने को नजर आई है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि वो जो फैसला लिए हैं वो उस पर अमल करेंगे और गालंट जो है उनको वापस नहीं लिया जाएगा।
तो हरिंदर, जंगबंदी के हवाले से कोई पेशरफ्त या कोशिशें फिर से शुरू होने की उम्मीद है?
देखिए, ये जो कोशिशें हैं वो तो मसलसल जारी रही है, उसमें हमेशा ही कुछ ना कुछ तरह की बातें चलती रही हैं, इस तरह की मुलाकातें भी होती रही हैं, चाहे वो इजिप्ट के मीडिएशन में हो या कतर के मीडिएशन में, और फिर अमेरिका के तरफ से भी अभी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी कह रहे हैं कि वो जंग नहीं चाहते, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो इसराइल की मुकम्मल जीत चाहते हैं। तो इसको लेकर के अब यहाँ पर माना यह जा रहा है कि शायद दबाव इस तरह का कुछ रहेगा कि अमेरिका जो है वो सपोर्ट तो करेगा इसराइल का, लेकिन साथ ही साथ एक दबाव भी बनाकर रखेगा कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर जंगबंदी हो और जल्द से जल्द जो अमन बहाल किया जा सके।
अनिंदर, गजा में क्या सूरत हाल है इस वक्त, उस पे आप कुछ बता सकें?
जी, गजा में जो है इंसानी सतह पर हालात अभी भी बहुत बुरे हैं। दरअसल अमेरिका के तरफ से भी काफी इसराइल पर दबाव डाला जा रहा था कि वहां पर खास करके खुराक जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए सही बंदोबस्त किए जाए, और अब वहां से इस तरह का बयान जरूर आया है कि इसराइल ने कुछ इस तरह के इकदाम लिए हैं, यहाँ एरेस क्रॉसिंग जो है उसको खोला गया है, और साथ ही साथ इसराइली रहनुमाओं की तरफ से ऐसे बयान आए हैं कि वो कई सारे और जो वहां तंजीमें जो काम कर रही हैं उनको वो साथ लेकर के वहां पर इस तरह के कुछ इंतजाम करेंगे जिससे कि जो शुमाली इलाका है गजा का वहां भी खुराक ठीक से पहुंचाया जा सके लोगों को। लेकिन जहां तक लोगों से मेरी बात होती रही है उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि वहां पर जो आम चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, वो लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही हैं और खुराक को लेकर के भी काफी कमी जो है वो उसको लेकर के खबरें आ रही हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया हरिंदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे यरूशलम से। अमरीका के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी का इसराइली और फलस्तीनी दोनों ने ही खैर मकदम किया है। इसराइली उम्मीद कर रहे हैं कि हमास, हिजबुल्ला और ईरान के साथ जारी तनाज़ात में ट्रंप उनका साथ देंगे, जबकि फलस्तीनियों को तवक्को है कि वो फलस्तीनी रियासत के लिए कोई नई पॉलिसी लेकर आएंगे।
नतीजे आने के बाद इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने फौरन डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश की, जिसे उन्होंने तारीख की सबसे बड़ी वापसी करार दिया। तजियाकारों का कहना है कि ज्यादातर इसराइली नतीजे का खैर मकदम करते हैं।
मेरे ख्याल में ज्यादातर इसराइलियों का हौसला इस हकीकत से बढ़ा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह इंतखाब जीत लिया है। इसराइल की ट्रंप के दोबारा मुंतखब होने के लिए हिमायत आलमी सतह पर गैर मामूली रही है। उनकी पहले मुद्दत का रिकॉर्ड बहुत मजबूत है। डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल मुद्दत में इसराइल को तकरीबन कभी भी तनकीद का एक लफ्ज नहीं कहा गया।
ट्रंप के कुछ वोटरों का कहना है कि उनके सबका रिकॉर्ड की बुनियाद पर सदर ट्रंप इसराइल को इसके सबसे बड़े दुश्मन ईरान के खिलाफ मदद करेंगे।
सदर ट्रंप ने इक्तदार संभालने के पहले दिन ही ईरान की फंडिंग रोक ली थी और अपनी इंतजामिया के इख्तिताम तक, जैसा कि उन्होंने कैमला हैरिस के साथ होने वाले सदारती मुबाइसे के दौरान इशारा किया, ईरान सही मानों में पूरी तरह दिवालिया हो चुका था। उसके पास हिजबुल्ला, हौसियों, हमास और उनके दहशतगर्द हिमायत याफ्ता ग्रोहों को फंड देने के लिए पैसे नहीं थे।
لیکن کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ڈیموکریٹس کی جانب سے ملنے والی اہم فوجی امداد شاید جاری نہ رہے.
جب وہ عہدے پر تھے تو ٹرمپ نے یقینی طور پر باتیں کی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آئرن ڈوم کی امداد اسرائیل کو اوباما کے دور میں دی گئی تھی اور پچھلے سال اسرائیل کو 22 ارب ڈالر ملے. اب مجھے نہیں لگتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں کوئی امریکی انتظامیہ اتنی رقم مفت دے سکے گی جیسا کہ وہ کہا کرتے ہیں.
کچھ فلسطینی ٹرمپ کی جیت کا خیر مقدم کر رہے ہیں. فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ٹرمپ غزہ میں جنگ کے خاتمے اور فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کام کریں گے. حماس کے حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 43,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں. انتخابات سے قبل غزہ میں فلسطینیوں کا کہنا تھا کہ صدر جو بائیڈن نے انہیں مایوس کیا ہے.
بائیڈن نے 4 سال گزارے اور فلسطینی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. وہ دو ریاستی حل کا وعدہ کر رہے تھے اور آخر میں کوئی دو ریاستی حل نہیں ہے. ہم امریکی انتخابات سے چاہتے ہیں کہ اگر ٹرمپ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ فلسطینی عوام پر رحم کریں.
نتائج کے بعد اپنے خطاب میں نو منتخب صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا کہ وہ تمام جنگیں ختم کر دیں گے, لیکن اسرائیل فلسطینی جنگ اب تک قابو میں نہیں اور یہ واضح نہیں کہ اس پر کیسے قابو پایا جائے. لنڈا گریڈسٹین کے ساتھ صبا شخان, وائس آف امریکہ.
مشرق وسطی کے مستقبل پر مزید بات کرتے ہیں سینئر تجزیہ کار زاہد حسین سے جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. زاہد صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. خطے کے زیادہ تر لوگ اور دنیا بھر کے مسلمان کسی حد تک بائیڈن انتظامیہ سے مایوس ہیں کہ وہ جنگ بندی نہیں کروا سکی. کیا نئی آنے والی انتظامیہ سے توقعات رکھنا جائز ہے؟
دیکھیے, یہ بات تو صحیح ہے کہ بہت سے لوگ جو بائیڈن کی پالیسی رہی تھی اس سے, مسلمان خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں جو امریکہ میں رہنے والے مسلمان تھے, وہ یقینی طور پہ ڈس اپوائنٹڈ تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ بائیڈن نے کبھی بھی اسرائیل پہ زور نہیں ڈالا صحیح معنوں میں کہ وہ سیز فائر کر سکے. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس وقت نئی انتظامیہ کے تحت کوئی بہت زیادہ تبدیلی جو ہے امریکہ کی پالیسی آئے گی اسرائیل کے نسبت. اور جیسے کہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب ٹرمپ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلی دفعہ ٹینیور میں انہوں نے جروشلم کو جو ہے اب اس کا اسرائیل کا دارالحکومت قبول کیا تھا, اس کے ساتھ ساتھ جتنی سیٹلمنٹ تھی اس کے متعلق بھی ان کی رائے جو تھی وہ یہی تھی جو اسرائیل کے ساتھ مل کے تھی. تو اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے, لیکن ایک تھوڑی سی جو لگتی ہے امید وہ یہ تھی کہ ان کا زور جس بات پہ ہوگا کہ کسی طور پہ جو ہے یہ جنگ بند کی جائے, اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے یہ ہے کہ وہ سعودی عربیہ اور یو اے ای کو بھی استعمال کریں گے تاکہ جو ہے وہ ایک کسی طور پہ بھی اس جنگ کو روکا جا سکے. لیکن اس وقت تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اسرائیل کا خیال یہی ہے کہ کافی حد تک وہ اپنے جو آبجیکٹیو تھے اس کو انہوں نے مان لیا ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ سیز فائر کرا سکیں گے ٹرمپ. مجھے ابھی لگتا نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ یہ کوئی کروا سکتے ہیں, کیونکہ اسرائیل کا جو ہے اس وقت بہت ہی جارحانہ رویہ ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا تھا کہ اسرائیلی حکومت اس بات میں بہت خوش ہے, جو رائٹ ونگ گورنمنٹ وہاں پہ موجود ہے اس وقت, ٹرمپ کے آنے سے ان کو بے انتہا خوشی بھی ہوئی ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ دیکھنا یہ کہ آئندہ ابھی بھی ان کو ٹرمپ کو 3 مہینے باقی ہیں ان کی انتظامیہ کو آنے میں. 3 مہینے کا وقفہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس عرصے میں جو اگر یہ جنگ زیادہ بڑھتی رہتی ہے اور یہ کہ غزہ کی اور تباہی ہوتی ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ پھر کسی بھی ان کے لیے قابو کرنا صورتحال کو ممکن نہیں ہو سکے گا.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرانزیشنل پیریڈ جو ہے اس میں بیک اینڈ پہ کوئی رابطے ہوں گے, اس میں بھی کوئی پالیسی طے ہو سکتی ہے؟
نہیں, مجھے نہیں لگتا ہے. دیکھیں اس وقت اسرائیل اس سے پورا فائدہ اٹھائے گا. اس وقت جو ہے ایک لیم ڈک ایڈمنسٹریشن موجود ہے امریکہ میں, اور وہ جو ہے کسی طور پہ بھی اسرائیل کے لیے کوئی پابندی لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگی. تو 3 مہینے کا جو وقفہ ہوگا اس کو اسرائیل پوری طرح استعمال کرنا چاہے گا مزید تباہی پھیلانے کے لیے اور جنگ کو پھیلانے کا بھی جو ہے وہ ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جب اگر ٹرمپ جب لے آئیں گے تو اس وقت کیا صورتحال بن کے آتی ہے, ایک تو یہ بات. دوسری بات, جیسے آپ نے پہلے ہی کہا تھا ابتدائیہ میں کہ اسرائیل ایران کے پر جو ہے ان کا موقف زیادہ سخت ہوگا, اور اسرائیل کی تھرو آؤٹ کوشش رہی ہے اس دوران میں کہ کسی طرح سے جو ہے وہ ایران کو ایک نشانہ بنائے اور اس میں امریکہ کو بھی ایک لحاظ سے اس کو بھی اس میں ملوث کر سکے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ٹرمپ اس بات کے لیے تیار ہوں گے, لیکن یہی یقینی بات یہ ہے کہ ان کی پالیسی ایران کے بارے میں سخت ہوگی, क्या लेकिन उससे कम होगी जो कि अमेरिका को फौजी तौर पर मुलविस वो किसी भी जंग में नहीं करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि ये सारी चीज़ें जो है एक सबसे बड़ा चैलेंज इस जो आने के बाद नई एडमिनिस्ट्रेशन को फॉरेन पॉलिसी में चैलेंज होगा उसमें मिडल ईस्ट एक लिहाज से सबसे
बड़ा एक चैलेंज रहेगा। जाहिर साहब एक चीज़ अगर हम पहली टर्म को सदर ट्रंप की देखते हैं तो उसमें अब्राहमिक अकॉर्ड्स हमें देखने को मिले। आप समझते हैं कि इसराइल और खित्ते के अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए वो उसी अमल को आगे बढ़ाएंगे?
देखिए अब तो उस वक्त हालात बहुत मुख्तलिफ थे, जिस वक्त इब्राहिम अकॉर्ड करवाया गया था आज से 4 साल पहले की बात थी, उस वक्त कोई एक्टिव जो इस वक्त मिडल ईस्ट में या गाजा में कोई इजरायली कार्रवाई नहीं हो रही थी। आज सूरत हाल उससे बहुत मुख्तलिफ है। उस वक्त जो है ये मुमकिन था कि कुछ इन ममालिक को, जिस तरह से हम जानते हैं कि बहुत सारे उनको इंसेंटिव भी दिए गए थे उन ममालिक को, खासतौर मोरक्को को और सूडान को, और उनका यूएई की तो अपनी एक लिहाज से ख्वाहिश भी थी, लेकिन सऊदी अरेबिया भी बहुत करीब आ गया था इसके। लेकिन अब जो है पिछले चार साल में देखा जाए तो बहुत सूरत हाल तब्दील हुई है, और ख़ासतौर पर पिछले 1 साल में जो सूरत हाल हुई है उसके लिए शायद इतना आसान नहीं होगा कि वो फिर उसी इब्राहिम अकॉर्ड को दोबारा रिवाइव कर सकें और सऊदी अरेबिया को कोई इस बात पर ला सकें कि वो इसराइल को तस्लीम कर लें, क्योंकि इस वक्त जो है सूरत हाल ये बन के आई है जो गाज़ा के बाद और ख़ासतौर पर लेबनान में जो इस तरह से कार्रवाई की गई है उस वक्त काफ़ी इनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा इन ममालिक को कि वो इसराइल को तस्लीम करें, खासतौर पर सऊदी अरेबिया के लिए।
तो सदर ट्रंप की पहली टर्म में ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा थे, मौजूदा हालात में आप समझते हैं कि ईरान दोबारा से टारगेट पर रहेगा?
इनके पॉलिसी सख्त रहेगी, लेकिन देखिए तब्दीली बाद में इस पर भी आई थी। अगर आपको देखा होगा, ठीक है, जो उन्होंने न्यूक्लियर डील हुई थी ओबामा के ज़माने में उसको ख़त्म कर दिया था और फिर उन्होंने उसी तरह सैंक्शन भी लगाए थे। लेकिन अगर आप देखें बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी आखिरी दौर में, खासतौर पिछले 1 साल में, वहाँ पर और ईरान के खिलाफ सैंक्शंस लगे थे। तो मैं समझता हूँ कि इसी पॉलिसी को बरकरार रखेंगे, वो इसी तरह के इक्तसादी दबाव डालने की कोशिश करेंगे और देखना है ये। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई फौजी कार्रवाई करने के लिए तैयार होंगे।
और सऊदी कहाँ खड़ा होगा जाहिर साहब इस पूरे एपिसोड में? ट्रंप के सऊदी के साथ पहला दौरा पिछले टर्म में उनका जो था वो सऊदी का था, सऊदी के साथ ताल्लुकात उनके काफ़ी गर्मजोशी वाले थे, अब ऐसा होगा?
देखिए वही बात आ रही है कि हालात बहुत तब्दील हो गए। यकीनी बात यह है कि जो सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत ही अच्छे थे, और ख़ासतौर पर थोड़ी सी सदमहरी आई थी प्रेसिडेंट बाइडेन के दौर हुकूमत में। लेकिन ये बात सही है कि जो है वो उनका प्रेसिडेंट ट्रंप उनके ऊपर लायक ज़रूर करेंगे, लेकिन खुद सऊदी अरेबिया के हालात के लिए बहुत मुश्किल होगा, जो कि इस वक्त कोई भी ऐसी इसराइल के साथ कोई अमन की कोई पॉलिसी अख्तियार करें जब तक के जो है कोई वाजे तौर पे एक मतमली नहीं बनती है, जिसको कहते हैं टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते हैं, जो कि अब बहुत मुश्किल नज़र आता है। इसराइल की पूरी कोशिश ये है कि गाज़ा को मसले को ख़त्म ही कर दिया जाए बिल्कुल, और ख़ासतौर पर लबनान के साथ जो हुआ है, तो उसके बाद जो है मैं नहीं समझता हूँ कि वही सूरत हाल होगी जो कि ट्रंप के पहले दौर में हुई थी।
बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब, आप हमारे साथ थे। दुनिया भर में ये जानने में बहुत दिलचस्पी है कि अमेरिका में नई आने वाली क़यादत मशरिक़ वुस्ती के बारे में क्या पॉलिसी अपनाएगी, सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होगी, क्या जंग के खात्मे में ज़्यादा मौसर किरदार अदा कर पाएगा अमेरिका। कामरान बुखारी न्यू ऑरलियंस इंस्टीट्यूट से इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कामरान बहुत शुक्रिया, क्या तब्दीली आने का इम्कान है मशरिक़ वुस्ती में आपके ख्याल में?
जी असद, देखें दो तीन बातें हैं। एक तो ये है कि मुझे लगता है कि शुरू साल के शुरू में ही, यानी स्प्रिंग में कहीं जाके मार्च अप्रैल में कहीं कोई सीज फायर के इम्कानात होंगे, क्योंकि देखें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल जंग जो फॉरएवर वॉर्स का कॉन्सेप्ट है इसके खिलाफ बहुत बोले हैं, और वो नहीं चाहेंगे कि उनका जो उनकी जो जीत है और जो उनके आखिरी 4 साल हैं वो इसी में गुजर जाएं कि वो जंगों से डील करते रहें। तो ये तो आई थिंक जो है एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि गजा के अंदर और लबनान के अंदर जो है वो कोई ना कोई सीज फायर होगा। अब क्या उससे हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं, मैं समझता हूँ सिर्फ जंग बंदी होगी। हालात जो मजमूई तौर पे हैं वो बहुत पेचीदा हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा और उसमें एक ईरान का एंगल है जिसको एड्रेस करना पड़ेगा।
تو اسرائیل کے لیے امریکی حمایت کی پالیسی تو اب تک یہی متفقہ رائے بنتی ہے کہ وہ جاری رہے گی، لیکن کیا صدر ٹرمپ اپنی بات منوانے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں ہوں گے جو ہمیں اس ایڈمنسٹریشن میں اس طرح سے نظر نہیں آئی؟
جی دیکھیں، یہی آئی تھنک جہاں ان کے جو ہے نا خامیوں کے اوپر بہت زیادہ میڈیا اور دنیا بھر میں جو ہے وہ ایک مائکروسکوپک ویو ہے لیا جاتا ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کا جو امیج ہے دنیا کے اندر وہ یہی ہے کہ ایک انپریڈکٹیبل پرسن کا ہے، تو چاہے وہ حلیف ہیں یا حریف ہیں وہ سب یہی جانتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ان کے ساتھ آپ جو ہے اس طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتے جیسے آپ عام طور پہ کسی اور امریکی صدر کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں، کیونکہ از ناٹ دا ٹریڈیشنل پالیٹیشن، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں ان کے پاس لیوریج بہت زیادہ ہے۔ اور پھر الٹیمیٹلی دیکھیں، ایک طرف جو ہے میں ابھی آپ کے شو میں زاہد صاحب کو سن رہا تھا تو انہوں نے بات بڑی اچھی کی کہ دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات گہرے ہیں، اب دونوں طرف کے عرب ممالک کے ساتھ بالخصوص سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور ایک طرف اسرائیل، تو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا، تو اگر جو ہے اسرائیل ایسی کارروائی کر رہا ہے غزہ میں یا کہیں اور پہ کہ جو نقصان دہ ہے ریاض اور ابوظہبی کے لیے، تو وہ ظاہر ہے پھر واشنگٹن پہ دباؤ ڈالیں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایب اینڈ فلو ہوگا اور کوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہے کوئی ایک خاص پالیسی ہے، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جو اوور آل خد و خال کے آگے سے ہٹ کے ہم کو گہرائی میں بات نہیں کر سکتے کہ اچھا اب یہ پالیسی کیا ہوگی، کیوں؟ کیونکہ وقت اور حالات جو تبدیل ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ انتظامیہ اپنی پالیسیز کو ماڈیفائی کرے گی، اسرائیل کو چھوٹ دے گی، پھر اس سے جو ہے ریئیکشن آئے گا دوسری طرف سے، پھر واپس جانا پڑے گا، تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا،
لیکن فورس آپ سمجھتے ہیں یہ چلتا رہے گا۔ کون لاسٹ پہ مشرق وسطی کے عرب ممالک کے رہنماؤں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے پہ بہت خوش ہیں، کیسا ایسا کیوں ہے؟ کیا ان کے لیے اس پوری ایپیسوڈ میں ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے اویل کر سکیں گے؟
دیکھیں اس میں ایک خاص بات ہے اور وہ یہ ہے کہ مجموعی طور پہ جب سے اپنا اوباما انتظامیہ دفتر میں آئی تھی تو اس کے بعد سے جو ہے جو عرب ممالک ہیں وہ اپنے جو ان کے جو اسٹریٹیجک مفادات ہیں ان کو نقصان نظر آ رہا تھا، کیوں؟ کیونکہ اوباما انتظامیہ کا جو سب سے بڑا موو تھا وہ یہ تھا کہ ایران کے ساتھ حالات جو ہے کسی طریقے سے جو ٹینس ہیں ان کو کم ٹینس کیا جائے، نارملائز کیا جائے، نیوکلیئر ڈیل ہوئی اور اس سے وہ بہت خوف زدہ تھے، تو وہ چیز چلی آ رہی ہے، پھر ظاہر ہے بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ ایک طرح سے 2.0 ہے اوباما دور کا، تو وہ اس کو بھی اسی طریقے سے پھر جس طریقے سے جارحانہ طور پہ جو ہے صدر بائیڈن نے دفتر میں آنے سے پہلے ہی جو ہے محمد بن سلمان کے خلاف جو بیان دیے تھے تو اس سے اور بھی کشیدگی ہو گئی، تو آئی تھنک صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ان کی ایک ریئلسٹ پالیسی ہے اور وہ ایران کے اوپر دباؤ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ہاں گو کہ ڈیل ضرور کریں گے وہ بھی ایران کے ساتھ، لیکن عرب ممالک کے اندر یہ کانفیڈنس ہے کہ جو بھی ڈیل ہوگی وہ ان کو جو ہے وہ انڈر دا بس تھرو نہیں کرے گی۔
لاسٹ پہ جنگ بندی کے حوالے سے جنگ رکوانے کے جو بیانات ہم نے کیمپین میں دیکھے سابق صدر ٹرمپ کی، آپ سمجھتے ہیں ایگزیکیوٹ ہو سکیں گے دونوں جگہوں پہ، یوکرین اور مشرق وسطی میں؟
آئی تھنک سو، آئی تھنک کہ جو ہے وہ کیونکہ دیکھیں پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے، یہ چیز میں آپ کے سننے اور دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ امریکہ کے اندر ایک پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے، اب وہ پیراڈائم شفٹ جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ لے کے آ رہے ہیں، لیکن اٹس ہائی ٹائم کہ امریکہ کے جو 70-80 سال سے جو ایک اسٹریٹجی چل رہی ہے دنیا کو مینیج کرنے کے لیے اس میں اوور آل کی ضرورت ہے، تو اب ظاہر ہے ساری چیزیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نہیں کر پائیں گے، لیکن یورپ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوگا، اس کے وساطت سے رشیا کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوگا، چین کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں ریسیٹ ہو رہی ہیں۔
بہت بہت شکریہ کامل بخاری، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور جو صورتحال اس وقت صدر ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد دنیا میں بنتی ہے مشرق وسطی پہ آج ہم نے خاص طور پہ بات کی، تب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو، مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو، د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کې یا پټ کې ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپلې پخې فارونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کې یا پټ کې ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپلې پخې فارونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
پښتو
نه دي کړ.
د نن وضعیت په دې پروګرام کې د متحده ایالاتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې د ډانلډ ټرمپ په بری سره به د واشنگټن او طالبانو اړیکې کوم طرف ته ولاړ شي؟ آیا د امریکا نوی حکومت به وتوانیږي چې طالبان په بشپړ ډول د دوه تړون عملي کېدو ته اړ کړي؟ دا هر څه د نن وضعیت په دې پروګرام کې. دا نو وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ او خوشاله اوسئ او چاري مهم په خیر وي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اس، ډونالد ټرمپ د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې انتخابات وګټل او د دې بریا وروسته اوس د طالبانو او د امریکا د راتلونکي حکومت چې ډونالد ټرمپ به مشري کوي د اړیکو په اړه بحثونه راپورته شوې دي. ځینې په دې باور دي چې دا اړیکې ممکن خېشي، ځینې په دې باور دي چې ممکن د امریکا د حکومت لخوا په طالبانو فشار زیات شي، او ځینې هم نوري تفسیر لري. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویل دي چې ممکن اوس د دوه تړون د بشپړ عملي کېدو وخت راورسیږي او ممکن دا تړون عمل شي. د دې ترڅنګ د خبرونې په دویمه برخه کې د کرکټ خوږجبه مبصر افغان مبصر احمد فرهاد فدای صاحب هم را سره دی، د سره به د کرکټ په لوبو د بنگلاديش سره وغږیږو. اما په سر کې ساسي پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړم. ایرانی چارواکو یو ځل بیا له هغه هیواد څخه د بې اسناد افغان کډوالو په جبري ستنولو ټینګار کړی. ویلي دي چې هر ورځ په دغه هیواد کې له 3 زیات افغانان تر نیول کېدو وروسته بیرته خپل هیواد ته ستنول کیږي. د ایران د صدا او سیما خبری اژانس د دغه هیواد د خراسان رضوي د ولایت د بهرنۍ وګړو د ادارې د رئیس حسین شرافتی راد له قوله ویلي چې له ایران څخه د بهرنیو غیرقانوني وګړو ایستل د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري. د ایرانی چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې په دې وروستیو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدلو بهیر ډېر چټک شوی دی. د طالبانو د اقتصاد وزارت چارواکو ویلي چې دغه وزارت سرپرست په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د استازي سره په کتنه کې دغه هیواد سره په بشري او انکشافي برخو کې د مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. د یاد وزارت په اعلامیه کې راغلی چې اروپایي ټولنې د افغانستان د کرنې په سکتور کې د 100 میلیونو ډالرو بشري او انکشافي پروژو د ملاتړ ژمنه کړې ده. د طالبانو د اقتصاد وزارت د معلوماتو پر اساس اروپایي ټولنې همداشان ژمنه کړې چې ډېر ژر به په افغانستان کې کوچنیو اقتصادي فعالیتونو او کاروبارونو د ملاتړ لپاره د یوې غونډې بندوبست وکړي. او د ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان د افغانستان په شاوخوا کې د یو امنیتي کمربند جوړولو د وړاندیز ملاتړ وکړ ترڅو له دغه هیواد څخه سیمې ته د ترګرۍ د خپرېدو مخه ونیول شي. د ګټو د خپلواکو هیوادونو د سازمان سرمنشي سرګي لیبدیف د پنجشنبه په ورځ په مسکو کې د دغه سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې د دغه پلان پر ملاتړ ټینګار وکړ. د تاس خبری اژانس د لیبدیف له قوله راپور ورکړی چې دا کار به نړیوالو تروریستي سازمانونو د مخدره توکو او وسلو قاچاق د فعالیتونو په مهارولو او د غیر قانوني کډوالو په مخنیوي کې مرسته وکړي. ترنو دوستانو، لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، په ټاکنو کې د ټرمپ له بریالي کېدو وروسته اوس د طالبانو د حکومت او د امریکا د حکومت د راتلونکو اړیکو په اړه ګڼې پوښتنې مطرح شوې دي. له نیکه مرغه د سیاسي چارو شنونکی واحد فقیري صاحب را سره دی په بحث کې. فقیري صاحب، سلامونه او پروګرام ته په خیر راغلاست.
تشکر.
وعلیکم السلام. جلوزه ایسا از ما سلام و نحمه منی. تشکر فقیری صاحب. مطمئن ایم چه تاسی هم داده چور از جریانات خیلی نگده تعقیب کردی. زلمی خلیلزاد ویلی دی چی اوس د دوه د ترون د بشپر عملکی دو وقت را رسیدل دی او دا به پلیشی. فکر کوي چې د طالبانو او د امریکا په اړیکو کې به د ټرمپ له بریالي کېدو وروسته داسې عمده بدلونونه راشي، څه توقعات کېدلی شي؟
یعنی اول دا اول برخه چې دغه تړون باید ټول ماده عملی سي، دا یو نیک خبره ده، ښه خبره ده. په تړون کې یو ډېر لوی ماده چې وه، یا یو ډېر لوی برخه چې وه، هغه د بین الافغاني مذاکرات و چې باید افغانان په خپل منځ کې سره کښېني، په خپل منځ کې خبرې سره وکړي، او بیا یو نوی حکومت جوړ کړي، او هغه نوی حکومت به ملګري ملتونه او نور جهان په رسمیت وپیژني. متاسفانه هغه شی ونه سو. هغه پخوانی حکومت ړنګ سو، طالبان راغلل، او خبره ټوله پاتې شوله. یعنی که چیرې دغه اړخ چې واقعا هم ډیر مهم اړخ دی، او د دوه یو د د د موافقه نیمګړتیا په دغه کې د بین الافغاني مذاکرات ونه سو، کچیر د عملی سي د بخي نیک خبره ده. مګر دا چې آیا د ترامپ او د طالبانو رابط په شسی، زما خپل په دې برخه کې زما فکر دا دی چې ترامپ نه په طالبان په رسمیت وپیژني، نه به خپل سفارت په افغانستان کې خلاص کړي، او دغه پیسې چې اوس دغه تو روانې دي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د خوا څخه د امریکایي ډالر، او بایدن دا تصویب کړي دي چې دا به ورځي. زه فکر کوم چې دا به هم قطع سي. نو لهذا د یو خوا یو اړخ ډېر په ماته مثبت ښکاري، امید دی چې هغه اوسي، مګر په دوام باندې خکزه شکمن یم.
تشکر. که فقیری صاحب اوس خو خلیزاد ویلی چې د چانس رامسته شوی دی چې دا تړون عملی شي، اما د ترامپ د څرګندونو ته پکتو او د پتیرو څلورو کلونو کې سیاست ته پکتو، دی ډیر زیات په نورو هیوادونو کې د امریکایي عسکرو طرفدار هم نه دی، وایي چې دا جګړې به هم په نړۍ کې ختم کی. څومره به د افغانستان ته علاقه مند وي؟ فکر کوي چې د په پالیسی کې به افغانستان هم ځای ولري؟
دغه مهم ټکی دی. یعنی هغه د سیاست کې، په خارجي سیاست کې د آیسولیشنست دی یا انزوا طلب دی. د غواړي چې پر امریکا باندې تمرکز وکړي. هغه چې ده ویلي دی چې میک امریکا ګریټ اګین، دی به ټوله خپل تمرکز، خپل ټوله قوت د امریکې پر بیا جوړولو باندې دغه کې مصرف کړي، او دی به د خارجي دغه شخړو څخه ځان راوساتي. او دی به هم زما خپل عقیده ده، په خوا هم دا خبرې کولې، په دې کې به هم دا کار وکړي، ځکه د بیا انتخابېدو د پاره به ځان کاندید هم نه کړي، او د ډېر لاس خلاص دی. زه فکر کوم هغه دا چې پر خارجانو باندې هغه پیسې چې خارجانو ته ورځي د امریکې د خزانې څخه، هغه به بند کی، او هغه به دننه په امریکای کې مصرف کی، او دا د امریکایانو کې ډیر زیات خریداران لري، ډیر زیات. نو لهالزه په دا خاطر هم زه وایم چې د طالبانو باندې، طالبان ته سخت ورزي ګوري، طالبان ته ډیر بد حالت ګوري. که څه هم طالبان دا نه مني، دغه نوې اعلامیه چې خبره کړې ده، په دې کې داسې نرمې خبرې دي چې واقعیتونه سره باید سم عمل وسي، او موږ دلته یو، او موږ د خبرو ته آماده یو. هغوی چشمک وهلې دي چې موږ آماده یو، مګر دا چې آیا ښاغلی ټرمپ به دا کار وکړي او که نه، زه خپله شکمن یم. زما په عقیده دا ده چې د ښاغلی ټرمپ هغه خپل آیسولیشنست یا انزوا طلب پالیسي غوره
که نو. اوس فقیری صاحب، ستاسو په نظر طالبان فکر کوي چې طالبان هم په دغه وضعیت پودي، او آیا طالبان داسې لارې چارې یا داسې څل لري چې دوی وکړي حداقل دغه روابط به اوس چې په هر شکل موجود دي د امریکا سره دغه روابط وساتي؟ یعنی فکر کوي چې تغییر به دوی رامنځته کړي په ځینو پالیسیو کې؟
د طالبانو اصلا هدف دا دی چې په دغه شکل چې دوی دي، په دغه باید په رسمیت وپیژني امریکا، او امریکا باید دوی ته ورسي. او د طالبانو د مشرانو طرز تفکر دا دی چې دنیا امریکا و دوی ته اړه ده، و افغانستان ته اړه ده، او دوی مجبور دي چې راسي، باید زموږ سره تعامل وکړي. نو لهذا زه فکر نه کوم چې طالبان په دې برخه کې مثبت ګامونه واخلي. کې اخیستلی ده درې کاله دوی ډېر ښه چانس درلودي، نهایت ښه چانس درلودي، طلایي چانس و. دوی کولای سوای چې هم د جهان سره ښه رابط وساتي، هم درې څلور موارد دي چې د ښځو حقوق دي، د یو مشهور حکومت جوړول دي، د مخدره موادو او داعش سره مبارزه دي، بل شی جهان دوی څخه هم نه غواړي. هغه شان دي چې د افغانستان د لی ګټ دغه ایجابوي دغه غواړي چې باید دا کارونه وسی. مګر متاسفانه طالبانو تر اوسه پورې دغه اساسي ګامونه چې د افغانستان د ملي ګټو ضرورت دی هغه له نه دی اخیستی. نو لهذا زه فکر نه کوم چې طالبان دي اوس په دې ته آماده وي چې دا کار دی وکړي. زه فکر کوم چې طالبان د نن په مشکلاتو سره مواجه دي. تاسو به دا نن خبر هم اوریدلی وي چې د دفاع د وزیر د داخله وزیر او د استخباراتو څخه د وسلو د ویشلو دغه قدرت اخیستی دی. دا داسې معلومیږي چې د طالبان په دننه کې د سختو مشکلاتو سره مواجه دي. دا چې سخت بیا ګلاس سي هغه نو
اوس فقیر صاحب چې تاسو وایئ طالبان هم په خپله په داخل کې مشکلات لري، که د امریکا دغه اوسنۍ مرستې چې د بشري اهدافو په د پاره افغانستان ته استول کیږي او په ځینو مواردو کې تعامل هم موجود دی، غونډې کیږي د یو این په چوکاټ کې د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ، که دغه ودرېږي فکر نه کوئ چې په طالبانو باندې نور هم فشار زیاتیږي؟
ولی نه، یعنی زه فکر کوم طالبان اول زه فکر کوم چې د دوی سر باید د ګارې سر ووال سي، چې دوی پلا را ویښ سي. طالبان په وهم کې ژوند کوي، په خوب کې ژوند کوي، بیا هم وایم د دوی هغه طرز تفکر دی چې دنیا و دوی ته اړه ده، او دغه شی باید مات سي. بایدن چې دا کار کاوه، بایدن د خپل سلف انټرست په خاطر دا کار کاوه، په دا خاطر پیسې ورلېږلې. ټرمپ دغه سلف انټرست نه لري. د ټرمپ دپاره دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې څه کیږي. ټرمپ کولای سي چې ټوله ملامتي پر بایدن باندې ورواړوي، او څو ځله هم دا کار کړی دی په خپل انتخاباتي کمپین کې دا کار کړی. لهذا ټرمپ هغه ضرورت نه لري لکه بایدن چې درلودی نو. مګر طالبان زه فکر کوم چې دغه باریکي ته نه دي متوجه، دغه شي ته نه دي متوجه چې د ټرمپ خواسته، د ټرمپ مطالبه، د ټرمپ ګټي یو ډول دي او د بایدن هغه بل ډول وي. هغوی دغه باریکي ته نه دي متوجه.
اوس فقیر صاحب، تاسې وویل چې طالبان باید راویښ سي. مهمه پوښتنه هم دا ده چې طالبان ولی اصلا د دنیا خبرداریو ته، د دنیا موقف ته، د دنیا غوښتنو ته پام نه کوي. دغه دلیل چې طالبان بې اعتنايي کوي څه دی ستاسې په نظر؟
یو دلیل خو ډېر مهم دلیل دا و چې امریکا پیسې ولېږلې، بایدن پیسې ولېږلې، دغه نغد ډالر چې وتلله د هفتې و د کده میاشتې و څلوېښت میلیونه ډالر وتلله، دا بېخي ډېرې پیسې دي. امریکا یو هېڅ ملک ته نه ورلېږي دغنې پیسې، دغسې نغدې، دغسې بې مهابا، دغسې بې حسابه پیسې و هېڅ ځای ته نه ورلېږي، یوازې افغانستان ته ولېږلې. او دا د طالبانو پر سایکالوژي باندې ډېر بد اثر کړی و، د هغې غره کړې وه، هغوی مغروره کړې وه، هغوی ته دغه فهم ورکړی و چې دنیا موږ ته اړه ده. دا یو خبره. بل خبره دا و چې بایدن تر ډیره حده پورې، یعنی په شان تر ډیره حده پورې بایدن د طالبانو د هیڅ مخالف سره کومک ونه کوي، او دا هم د طالبانو په ګټه و. یعنی طالبان واقعا هم چانس راوي، ډیر خوشبخته و چې امریکا د دوی د هیڅ مخالف سره کومک ونه کوي، او حتی مخالفینو ته لا ویله چې تاسو ورسي د دوی سره خبرې وکړي، ورسي خپل مسائل د سولې د لارې، د خبرو د لارې حل کړي. دا بل اعلان یې دا دی چې طالبان هم په دې پوهیږي، یعنی په دغه دونه عقل لري، په دې پوهیږي چې دنیا او سیمه ټوله په افغانستان کې ثبات غواړي، او دوی تر یو حده پورې په دغه کامیاب سوي دي چې یو ثبات قائم کړی دی. لهذا نو دغه درې څلور موارد دي چې دوی حساب باندې کوي، مګر دغه دوه چې یو دغه د پیسو ورتګ دی، دا ختمیږي، او بل دا د دنیا د مخالفینو سره نه کومک، چې دا هم معلومه نه ده چې آیا ټرمپ به کوم پالیسي غوره کړي. نو اوس به وګورو چې وروسته به څه کېږي.
اوس فقیر صاحب، ستاسې په نظر که طالبان په ځینو مواردو کې چې د امریکا اوسنۍ حکومت غواړي، یا دنیا یا غرب غواړي، که په دغو برخو کې لکه د بشري حقونو بحث، یا مثلا د همشموله حکومت د جوړېدو بحث، که دغو ټکو ته پام وکړي، تاسو فکر کوئ چې د ټرمپ حکومت یا د امریکا راتلونکی حکومت به ممکن د طالبان سره هم په یو شکل تعامل او اړیکې وساتي؟
بلې، زه فکر کوم چې نه یوازې به د ټرمپ، بلکې منطقه روسیه، چین، دا به ټوله په رسمیت وپېژني. از بیا هم زما عقیده ده چې جهان د افغانستان په ارتباط یو اجماع ته رسېدل دي، لوی قدرتونه یې اجماع ته رسېدل دي چې د په افغانستان کې صلح او ثبات د ټولو په خیر دی. افغانستان باید نور هغه ګلګل مری، هغه انارشي څخه راوژغورل سي. نو دا یو طلایي چانس دی، یعنی په څلوېښتو کالو کې تقریبا، هغه لسو کالو کې چې روسان و، په هغه وخت کې دغه اجماع نه و موجوده. امریکایانو یو طرف ملاتړ یې کاوه، روسانو د بل طرف ملاتړ کاوه. که څه دا شل کلن د دغه په وخت کې، د جمهوریت په وخت کې، هغه وخت کې دا اجماع دغه موجود و. یعنی چا د طالبانو سره رسما هیڅوک دا نه شو درلودلی چې د طالبانو سره چا کومک کاوه. یواز دوغنی وچ دی پاکستان کی او د ټیک زاید لوري ترداغه واخاته هیڅ از دې سره نه د وسلو او نه د پیسو هیڅ حکومت هم کومک نه کاوه او هیڅ سند هم نه لري چې دا وکړي. نو هغه وخت کې هم دا شی موجود و. متاسفانه هغه زموږ پخوانی حکومت جمهوریت نه دغه څخه استفاده وکړه او اوس چې دا اجماع بیا موجوده ده تر اوسه پورې اوس طالبانو هم د دې څخه صحیح استفاده نه ده کړې چې افغانستان یو داسې ځای وګرځوي چې دغه ثبات پکښې ټینګ سي، یو مشروع حکومت راسي، یو داسې حکومت وي چې هم جهان په رسمیت پیژندلی وي، هم سیمې په رسمیت پیژندلی او هم د افغانانو هغه یو څه دغه خواستې برآورده کړي. یعنې موږ افغانان په دې پوهیږو، موږ یو ایډیال حکومت نه غواړو چې زموږ حکومت یې دستي د امریکې او د اروپا په سویې وي. هغه ډول د هغه څه غوښتنه هیڅ څوک نه لري او نه واقعي ده، بلکې د هغه خپلې منطقې په تناسب او د افغانستان د تاریخ په پرتله باید یو داسې حکومت وي چې په هغه کې افغانان خپل ځان او خپل عکس وي.
تشکر فقیري صاحب. اوس موږ تاسې خو دا وزیر حداقل په دې لنډ تاریخ کې چې موږ تاسې شاهدان یو، په افغانستان کې د هر نظام ملاتړ د یو هیواد خصوصا د لویو هیوادونو لخوا شوی دی، عمله څه وخت وروسته دا ملاتړ بدل شوی، سیاستونه بدلیږي. اوس د ګډو ګټو هیوادونو سازمان هم ویلي چې دوی د افغانستان سره په پولو کې د دیوال د جوړېدو یا د معاونۍ د جوړېدو په سر توافق کړی دی. ښه، اوس که د امریکا علاقمندیم خصوصا د ټرمپ په حکومت کې کمیږي د افغانستان په ارتباط، که طالبان تغییرات ساسې په وینا رانه ولي نو ممکن دغه علاقمندي هم کمه شي. د بل طرفه د سیمې هیوادونه هم د افغانستان په ارتباط دغسې اندېښنې لري چې غواړي حتی دیوال راتاو کړي تر افغانستانه، که څه هم په ځینو مواردو کې اړیکې ساتلې دي طالبانو سره، هم اندېښنې هم موجودې دي. نو بالاخره د افغانستان مسیر کوم طرف ته درومي ستاسې په نظر؟ په دغه لوی تقابل کې به د افغانستان سرنوشت سي، د چا په طرف به افغانستان کومې غرب ته به ورولویږي که شرق خواته چا ته پاتې کیږي افغانستان؟
طالبان په دې برخه کې د هر څوک چې طالبانو سره کومک وکړي دوی ځنې اخلي. طالبانو هغه د ملایانو خصلت دی، هغه د چې هر څوک لاس ورغځوي دوی هغه لاس نیسي، هر څوک چې حلوا ورکړي دوی هغه حلوا خوري. پر دوی باندې فرق نشته چې دا روسیا ده، چین دی، امریکا ده، هر څوک چې دوی سره کومک وکړي دوی کوي. په دې کې طالبان ډېر سمارټ دي، ډېر زرنګ دي په دې ارتباط کې. یعنی او تر اوسه پورې هم همیشه دغه وایي چې موږ د هیچا سره نه یو، موږ په هیڅ بلا کې نه داخلیږو، موږ مستقل دغه. یعنی ځینې شیانو کې ډېر زرنګي لري، په دې کې باید سړی ومني چې ځینې خبرې درکړي دي، مګر دغه شی نه دي درکړي چې افغانستان نور د جهان لپاره هغه اهمیت نه لري. افغانستان نور د امریکا لپاره داسې اهمیت نه لري، نه په قادر لودي. افغانستان یو غریب ځای دی، افغانستان وجه ته ضرورت لري چې جهان ته ضرورت لري او باید د اتصال د جهان سره وصل وسیږي. یعنی دغه ځینې موارد دي چې دوی نشي درکولی، ځکه دوی فکري جوړښت دغه سره راغلی دی، په هغه شاید وخت ونیسي. آیا دوی به په دې قادر سي چې د خپل طرز تفکر تبدیل کړي؟ او که به په افغانستان کې یو بل لوی آفت راسي، ځکه په دغه شکل چې اوس دوی حکومت کوي په دغه شکل نه چلیږي. تاسو پوهیږئ چې خلک ناراضه دي، په زرهاو د ورځې په زرهاو خلک د افغانستان څخه وځي، مهاجر کیږي، افغانستان تخلیه کیږي. او په دغه شکل سره یعنی واقعا هم متقاعدین ناراضه دي، ښځې ناراضه دي، ځوانان ناراضه دي، خلک ځینې تښتي. دا په دې شکل نه کیږي. دا چې دوی به څه واخلي ته متوجه شي دغه جلا خبره.
تشکر فقیري صاحب، ډېره زیاته مننه کوم. کور ودان چې په دې پروګرام کې مو اس وخت ته خپل تحلیل مو وړاندې کړ. کور ودان سر،
تشکر سم مهربان. کور ودان
سپین خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخم د شپې د اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو بیا هم خراغلاس او د خبرونې په دویمه برخه کې د افغانستان په کرکټ غږیږو او د کرکټ خوږ ژبه مبصر احمد فرهاد فدای صاحب را سره دی. فدای صاحب سلامونه او ستړي مشئ.
وعلیکم السلام تاسو درنو همکارانو ته او ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته ډیر زیات سلامونه او نیکیره.
تشکر فدای صاحب، شکر چې پګیر راغلی. زه پوهیږم چې تاسو مصروفیتونه زیات دي، کارونه مو زیات دي، اما ډیره مننه کوم چې په دې بحث کې مو سره برخه واخیسته. فدای صاحب، شروع به د بنگلاديش د لوب څخه وکړو. لوب خو ماشاءالله ښه روان دي، موږ اول لوب وګټله، سره د دې چې سکور ډیر زیات نه و، اما ماشاءالله د بال په برخه کې لوبغاړي ډیر ښه وځلیدل، لوب یې وګټله. بل لوبه سبا ده، غواړم ساسي څخه واورم د کرکټ، د افغانستان د کرکټ په اړه څه ویل کیږي، لوبې څنګه روانې دي، په مجموع کې دغه فضا تاثیر ته تشریح کړئ چې وضعیت څنګه ولته.
واقعا سه ټول ډېر خوښ ولو، الحمدلله سه افغانستان په لومبي لوبه کې بنگلاديش ته ماته ورکړله. تاسو اشاره وکړه چې 215 منټه سه ولې کمې ولې، خو په هغه کې هم بیرته 29 منټو په توپیر باندې بنگلاديش ته ماته ورکړله. دا د افغانستان د لوبډلې پیاوړتیا ښیي. تغییر سه د افغانستان په لوبډله کې راغلی، هغه دا ده چې اوس افغانستان هغه کرکټ کوي چې مخکې به ډېرو غټو ټیمونو ته اجازه نه ورکوي. یو ټیم ته چې کله لږه لاره ورته برابر شي، بیا ټیم ځینې ځان نه شي خورولی. بیرته چې کله په ټف کنډیشنز کې برابر شي، لکه څنګه چې تاسو ولیدل چې موږ اول درې منډې درې وکټ ډېر ضرور غورځېدې، هغه تغییر د اپروچ پکې راغلی ده. حشمت الله شهیدی ودرې په وکټ باندې، همدارس ګلبدین نایب ورسره پارټنرشپ وکړو، بیا محمد نبی ودرې د مسؤلیت په غاړه واخیست. تر اخره پورې د موږ د ټیم هغه کمبینیشن اوس ماشاءالله ډېر ښه جوړ شوی دی. تقریبا تا نه هم لسم پورې نفر سره راځي بیټنګ کولای شي. همداسې د موږ بالران ډېر پیاوړي دي. او بل ډېره مهمه موضوع دا ده چې افغانستان په دومره موده کې توانېدلې ده چې اوس د ډېرو قویو لوبغاړو لپاره بیرته جایناستي هم برابر کړي دي. مثلا صدیق الله عادل دغه د لوبېږي ایمرجنګ کې، تاسو وکړه چې هغه پر لپسې 5 لوبو کې 50 سیزو والا، او افغانستان د آسیا ایمرجنګ سیالیو کې اتلولي وګټله. اما هغه صدیق الله د اوس په ملي لوبډله کې د ابراهیم زدران ته شوه ډګه کړې ده. اگر سي ابراهیم زدران جدا کلاس لوبغاړی ده، خو دور تاغه ته شډک کړی. همدارس مجیب زدران نسته، اوس برته الحمدلله جوړ شوی ده. تمرینات پیل کړی دي، تر دې مودې پورې هغه د ګوتې ناحیت څخه زوبلو او ریهاب روانو. علامات غزنفر دی غجای ډکړی ده، او علامات غزنفر اوس دریم ځوان لوبغاړی سو چې د 18 کالو او د 201 در سرازو په عمر د شپږ وکټ واخیستل. دنه مخکې دغه ریکارډ اول وقاری کس او راشد خان سره دی، په کې د دریم ځوان لوبغاړی سو. دا ټول د افغانستان د کرکټ پیاوړتیا ښیي. الحمدلله افغانستان کرکټ ډیر او ښه روان ده، الحمدلله.
فدای صاحب، بالکل مهم ټک مو یاد کړل، خصوصا د لوبغاړو. ماشاءالله اوس موږ داسې لوبغاړي لرو کز موږ هغه یو لوبغاړی جوبلیږي هم، اما ځایناستی لرو. ما فدای صاحب، د دې لوبې تر بریا وروسته، د افغانستان تر بریا وروسته، ځینې پاکستاني رسنۍ ولیدې. هلته هم پاکستانیانو ډېر عجیب و غریب نظریات درلودل. یو عمده نظر دا و چې اکثریتو کسانو ویل چې افغانستان اوس په آسیا کې دویمه پیاوړې لوبډله ده. له هند وروسته افغانستان پیاوړې ده، او دا لوبډله اصلا ډار نه لري. د هرې لوبډلې سره چې مخسي لوبه ګټلی سي. تاسو د کرکټ د مبصرینو سره په دې لوبو کې یاس، یو ځای او ماشاءالله ځلېږئ هم. ستاسو همکاران چې په دې لوبو کې تبصری کوي، څه وایي د افغانستان د لوبډلې په اړه؟
اول خو زه دا خبره تصحیح کوم، د انډر 23 په کچه باندې یا د ایمرجنګ ټیمونو په کچه باندې افغانستان د آسیا په کچه اتله لوبډله ده. یعنی د هند نه هم مخکې یو، د پاکستان نه هم مخکې یو، سریلانکا مو هم ماته کړه په فاینل کې، بنگلاديش مو هم مات کړه. دغه یې دلته او د نړیوالو مبصرینو په ارتباط شو وایم. رمیز راجا سره ما خبرې کولې، وایي چې راتلونکی ټور د افغانستان چیرته ده؟ ما زیمبابوې ته ده. وایي دا څه وایي، افغانستان باید اوس ټاپ 5 ټیمونو سره صرف لوبې وکړي. نو دا هغه د افغانستان د کرکټ په کلاس باندې غږیږي چې افغانستان چې کله زیمبابوې سره کرکټ کوي، هغه وایي نه، د دې بجای چې افغانستان زیمبابوې سره کرکټ کوي، راځه باید تو نور ټاپ ټیمونو سره افغانستان کرکټ وکړي. تاسو کته چې افغانستان د آی سی سی پر رینکینګ کې دغه د اتم نمبر ته راورسید، او موږ سره د نړۍ په کچه باندې ستر لوبغاړي ست. محمد نبی د نړۍ په کچه باندې پیورزنې سیالي یو، مثلا د نړۍ په کچه پیسان دل سوي آل راونډر یا ټول چارې د څو ځلې په رومبي رینکینګ کې پاتې سوي ده. نو اکثره کمنټیټران، تقریبا ټول کمنټیټران دا پیوځي منی سي افغانستان ډیر مخته راغلی ده، او الحمدلله د افغانستان کرکټ ډیر پرمختګ کړی. فدای
صاحب، د نبی مو یادونه وکړه، نبی ماشاءالله په دې لوبو کې ښه وځلې دی، اما د یو ورځنۍ لوبو څخه د تقاعد مسله بحث هم راپورته شوی دی. څه دي جزئیات تاسو سره غږیدلی یاست؟ نبی د فکر کوم راتلونکو څه وخت کې نور نو یو ورځنۍ لوبې به نه کوي.
زما خپل شخصي نظر دغه دسي رسمي څه دا مسله نه دی، یاد سوي موږ تاسو چې خبرې افغانستان کرکټ بورډ لګیا دا هڅه کوي چې د محمد نبی په څیر لوبغاړي ځای ناشته پیدا کړي. ننګیال خروټه مثلا یو غاسي لوبغاړي د سیام بالینګ کولای شي، هم بیټنګ کولای شي، او د سی نور لوبغاړو باندې مثلا کار روان ده. خو تاسو اوس آیا محمد نبی تقاعد کوي او کني کوي؟ نو په رسمي شکل باندې تر اوسه د پانی څه دی افغانستان کرکټ بورډ څه نه دی راغلی. نو څه نسته فکر کوم چې د لوبغاړو هغه د منټل سټیبیلټی لپاره هم ضرور نه دي چې موږ دا مسایل وڅېړو. څه کله وخت راغی بیا به د کرکټ مخه کوي، لکه څنګه د ټیسټ لوبونه دی لاړ یو ورځنی سیالۍ نه بمزي. خو ډیر غټ لوبغاړی دی، د افغانستان کرکټ ته ډیر زیات خدمت کړی دی. دا خبره ډیره د سر یادیږي چې شپږ څلوېښت هیوادونه افغانستان مات کړي، ټولو ماتو کې محمد نبی برخه درلودله. نو د دې
تشکر دا پوښتنه په دې وکړه چې رښتیا هم اوازې وي، ما ویل ممکن تاسو د سره غږیدلی یا د تاسو په دې اړه څه ویلي. په صورت ظاهرات خو چې موږ ګورو محمد نبی ماشاءالله تر دې ځوانو لوبغاړو خځلېږي او خځلېدلې دی. خدای دې دغه سي نور موزلې او موږ خوشاله یو چې د پټیم کې وو اوسي. اوس شنبه په ورځ بل لوبل رو فدای صاحب او په خیر تاسو به محل تیاس د لوبې لپاره ترتیبات هم نیول شوې دي. څه دي توقعات فکر کوي چې افغانستان به دا لوبه هم ګټي؟
نن د ما خیال دوی تمرینات هم درلودل درې بجې څومره څه خبرې ما. نو خامخا افغانستان اوس د کرکټ کې هر سیالۍ ته امغه سیالۍ په ترتیب آمادګی نیسي، لکه هغه انګلیسي کې اصطلاح ورته کارول کېږي ون گیم ات ا ټایم. نو په یو وخت کې یو سیالۍ، نو دی امغه گیم بای گیم مخته ځي، د امغه په اساس باندې خپل پروګرام او برنامه جوړوي. د آسیا کې د شارجه وکټ سره د افغانستان لوبغاړي ډیر ښه بلد دي ماشاءالله. د وکټ کنډیشنز ته معلوم دی، گیم اویرنس ورګستال الحمدلله، او ډیر با تجربه لوبغاړي ست پرمنس کې محمد نبی مو یاد ک ګلبدین نائب دا راشد خان دا ګربز اوس مثلا ډیره زیاته تجربه لري. نو دسه ډیره تجربه اوس الحمدلله د موږ د خپل لوبډل مشر رحمت الله شهیدی ډیر پیاوړی لوبډل مشر را جوړ شوی د افغانستان د لوبډل لپاره رحمت شاه دا. نو په ټوله کې د موږ ټیم الحمدلله خبري هي او گیم اویرنس ډیر فوق العاده علی دا. یو دې ترمنځ کمبینیشن ډیر خاصه جوړ شوی دا، ټوله کې سپورت سټاف، کوچینګ سټاف او بیا خپل دغه لوبغاړي یو منځ کې ډیر ښه صمیمیت لري. او کله چې دغه صمیمیت هي نتیجې موږ او تاسو دا غسی ګورو چې سویلي افریقا ماته کړه او بنگلاديش ته هم په والي سیالي کې هغه سی په غټ توپیر ماته ورکړه الحمدلله.
تشکر فدای صاحب. دغه ټکی د صمیمیت مسله مو یاد کړه، واقعا دا ډیره مهمه ده. لاند زو په وړم تاسو هم په دې میدان کې د لوبغاړو سره ویني کله ورځي سوي د لوبغاړي ماشاءالله ډیر ګلالي ځوانان هم پکېسته لکه صدیق قتل ور سره غږي دوی سوي د لوب په اړه دغه وضعیت چې دوی را رسیدل دغه وحالت چې را رسیدل د دوی نظریات څه دي؟
تګیدی نورم غاړي کې پرفارمنس وکي چې څومره ښه کار کړی کېږي وای نورم کو پرون څه کله ابل ورسې علامه محمد غزن فرش پاک وکټ واخستلې ما سوته له ډیر دې مبارک سوای نه نور بم دي دینه ډیر زه ان شاء الله کومه. نو دا واقعا چې د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر ښه خبر او ښه زیری ده چې دوی نور هم غاړي چې پیاوړي او سیږي ان شاء الله.
تشکر فدای صاحب. کدوې ستوري دې تام زموږ ستوري خدای دې لاپس وزله او ډیره زیاته مننه چې دې پروګرام ته راغلي په دې بخت وخت کې ان شاء الله تاسو سره بغیږی او کور مو ودان. درنو دوستانو، د نن وضعیت پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. راتلونکي خبرونه ساسي غږ ده په څو شیبو کې پیلیدونکي ده. تر بیا د الله په امان. په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبر یلان مو د واشنگتن ل استودیو ګان.
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه ګالیا رنا نورستانه يم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په ورستۍ حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لړۍ او ژورې درخي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه
تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرف رادیوي خبرونو کې ل چارواکو